باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو ستړي مشي، زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري. خو لومړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ خبرونه ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زرن زرن یوسف سیم تاسو خبرونه اوري. د سولې نوبل جایزه ګټونکي او د جنو د حکومت فعال ملالی یوسفزئی د مسلمانانو مشرانو غوښتل چې د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورنکړي او د طالبانو له لوري د افغان ښځو د حکومت سرغړونې له کبله باید خپل رښتینی رهبریت څرګند کړي. ملالی یوسفزئی په اسلامي ټولنو او هیوادونو کې د جنو د زده کړو په اړه په اسلام آباد کې په نړیوالې غونډې کې وویل چې طالبانو ته مشروعیت مه ورکوئ. ملالی وویل د مسلمانانو مشرانو په توګه اوسې وخت دی چې غږونه مو اوچت کړئ، خپل ځواک وکاروئ، تاسو حقیقي رهبریت ښودلی شئ، تاسو رښتینی اسلام څرګندولی شئ. ملالی زیاته کړه ساده خبر د طالبان خسته د انسانانو په سترګ نه ګوري، هغوی خپل جرمونه په مذهبي او فرهنګي وضاحتونو باندې پټوي. ملالی یوسفزئی هم تراس په خپلو خبرو کې د پاکستان نه د افغان کډوالو د شړل کېدو مسلې ته هم اشاره وکړه، خو د پاکستان دولتي ټلویزیون پی ټی وی د هغې د خبرو دا برخه په ژوندۍ خبرونه کې خبره نه کړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان د زندانونو نه د 15 نورو افغان کډوالو د خوشی کېدو او افغانستان ته د ستنیدو خبر ورکړی دی. د وزارت د یکشنبې په ورځ جنوري 12 د ایکس پارټ ټولنیزې شبکه کې په یوې خبره کې ویلي چې دا شمېر افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله په پاکستان کې د پولیسو د خوا نیول شوي او په زندان کې اچول شوي. په دغه خبر پاڼه کې ویل شوي د ننګرهار د تورخم سرحدي امریت د معلوماتو له مخې دغه کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي وو چې د 3 د 15 ورځو پورې د حاجي کیمپ بند کې بندیان وو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت ویلي دا را خوشي شوي بندیان د یکشنبې په ورځ جنوري 12 د ننګرهار ولایت د تورخم د لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د جنوبی وزیرستان درې مسجد جرګه ادعا کوي چې د پاکستان د پوځ چارواکو ډاډ ورکړی دی چې په سیمو کې به نور عملیات نه کوي، خلک به نه بې کوره کوي او د ولسي وګړو په کورونو به د توپ ډزې نه کوي. د هغې جرګې یو مخور مشر مولانا صالح شاه د جنوري په 12 امریکا غږ ته وویل چې د جنوبی وزیرستان په سره روغه کې د پاکستان د پوځ د چارواکو سره لیدلی او هغوی غوښتنې منلې دي. نوموړي وویل د درې مسجد جرګې ځینې غوښتنې داوي چې په جنوبي وزیرستان کې به د پاکستان پوځ نور عملیات نه کوي، د سیمې ځنګلونه به نه وهي او د سیمې په شتمنیو به بل څوک قبضه نه کوي. د متحده ایالاتو د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې د یکشنبې په ورځ جنوري 12 د ځنګلي اور د وژنې هڅې روانې دي او د تیزو بادونو له کبله اور ځینو نورو خوندي سیمو ته هم خپور شوی. د فرانس پریس د رپورټ په اساس په دې اور لګیدنه کې چې خار ته غزیدلې او ټولنې په کنډوالو بدلې کړې، تر اوسه لږ تر لږه د 14 کسانو مړینې تایید شوې ده. که څه هم د هوایي عملې د کره عملیاتو په ګډون د اور وژنې هڅې په چټکۍ دوام لري، خو اور مخ په پراخېدو دی او په ختیځ کې د ګیټي سنټر د قیمتي هنري میوزیم او په شمال کې د ګڼ میشتي درې سان فرناندو لوري ته مخه کړې ده. اور لګیدنې په ځینو سیمو کې کورونه په ایرو بدل کړي دي. د منځني ختیځ لپاره د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکوف شنبه جنوري 12 په داسې حال کې په اسرائیل کې د صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتلی دي چې په غزې کې د اوربند لپاره خبرو بیا زور اخیستی. ښاغلي ویټکوف اسرائیل ته تر تک وړاندې په قطر کې د جمعې په ورځ د دې هیواد د صدراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ثانی سره وکتل. د منځني ختیځ او اروپایي ټولنې لوړپوړي ډیپلوماتان د یکشنبې په ورځ جنوري 12 د سوریې نه د ملاتړ په اړه خبرو لپاره د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې جرګه شوې دي. دغه ډیپلوماټان په داسې حال کې د سوریې نه د ملاتړ په سر خبرې پیل کړې چې نړیوال ځواکونو د بشار اسد رژیم د نسکورېدو وروسته په دغه هیواد د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو او په د ثبات راوستلو لپاره هڅې کوي. شنونکي وایي وروسته له هغه چې تیره میاشت د اسلام پال یاغیانو د اسد رژیم نسکور کو، سعودي عربستان هڅه کوي چې په سوریې کې خپل نفوذ زیات کړي، او ایران په داسې حال کې د هوایی دفاع نظامي تمرینات کړي چې د دې هیواد چارواکي یره لري په متحده ایالاتو کې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په راتګ سره به واشنگټن په سیمه کې د ایران تر ټولو سرسخت سیال اسرائیل ته لا ډېر قوت ورکړي. د ایران دولتي ټلویزیون شنبه جنوري 11 ویلي چې په دې نظامي تمریناتو کې به د جګړې په واقعي ډګر کې د هوایی توغندیو او الکترونیکی جنگی وسایلو په ضد د مقابلې کولو لپاره تمرینات وشي تر څو د ایران وسلوال ځواکونه وکړی شي د خپل هیواد هوایی حریم حساسي او مهمې سیمې وژغوري. درنو اوریدونکو، دا د خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د متحده ایالاتو کانګرس غړی انا پولینا لونا افغانستان ته د متحده ایالاتو 1940 میلیون ډالر بندیدو غوښتنه کړې. په کانګرس کې د فلوریدا ایالت جمهوری غوښتونکو استاذې انا پولینا لونا په خپل ایکس باندې لیکلي چې ترهګر باید د امریکا مالیه ورکونکو یو روپۍ هم ترلاسه نکړي. موږ هر اونۍ 40 میلیون ډالر طالبانو ته ورکو. میرمن لونا د کانګرس غړو د هغې لایحې ملاتړ کړی چې افغانستان ته د متحده ایالاتو د مرستو د بندیدو غوښتونکي دي.
د متحده ایالاتو د کانګرس غړي انا پاولینا لونا د اکسپو ټولنیزې پاڼې لیکي چې امریکا هر اونۍ 40 میلیون ډالر طالبانو ته ورکوي. د میرمن لونا په باور دغه پیسې هغې ډلې ته ورکول کیږي چې د امریکا خپلواکي او امنیت ګواښي.
ترهګر باید د امریکایي مالیه ورکونکو یو روپۍ هم ترلاسه نکړي. موږ هر اونۍ 40 میلیونه ډالر طالبانو ته ورکو، هغه ډله چې زموږ خپلواکي او امنیت ته ګواښ پیښوي. د ټیم بورچت د ترهګرو لپاره د مالیې د پیسو د بندولو لایحه به دا لیونتوب ودروي.
میرمن لونا دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې د کانګرس بل غړي ټیم بورجټ د خپلو ملګرو سره په ګډه کانګرس ته یو داسې لایحه وړاندې کړې چې په اساس یې باید افغانستان سره د اونۍ 40 میلیونو ډالرو په ګډون ټولې مرستې بندې شي او یا یقیني شي چې دغه مرستې د طالبانو لاس ته نه ورځي. پوښتنه دا ده چې که دا مرستې په افغانستان بندې شي اغیزه به یې څه وي؟
هر نوع پیسې چې مثال یا کمی وي یا زیاتې د افغانستان د کومک بخش کې که بند سي بیا منفي تاثیر لري. په دې خاطر چې هلته د پیسې چیزی بیرته د په افغاني باندې تبدیلیږي، افغاني په د قیمتونو باره کې ډیر یو ښه تاثیرات او مثبت تاثیرات لري د ارز خارجي چیزی.
تر دې وړاندې د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د جنوري میاشتې په 16 رسمن خپل دنده پیلوي افغانستان ته د 90 ډالرو په لیږلو حیرانتیا ښودلې وه. ټرمپ ویلي و چې باور نشي کېدی چې میلیونونه نه بلکې میلیاردونه ډالر دې څوک طالبانو ته ورکړي، خو دا جو بایدن ورکوي.
د ټرمپ د طالبانو سره کوم معامله ونه کې او ټرمپ طالبان ته ضرورت هم نه لري. البته د بندیانو آزادول دي، هغه به شای د پیسو په مقابل کې وکړي، مګر په عمومي شکل سره زما عقیده داده چې طالبانو او ټرمپ روابط به لا خراب سي او امریکا به خپل ټول کومکونه د مرګونو ملتون د خواست چکی هغه به قطع کړي.
مطلب دا دی چې که طالبانو ته دغه پیسې لیږل د امریکا اوږدمهاله موخو تا فائدہ رسی په افغانستان کې، نو فکر کوم چې دا به د ټرمپ تصمیم محدود کړي. اما بیا بل طرف ته د ټرمپ قاطعیت ته په کتو سره احتمال د دې شته چې ټرمپ وکولی شي دغه پیسې بندې کړي. که چېرته بندې نیم شي دا پیسې، نو زه ډېر زیات په دې فکر یم چې کېدای شي بعضې شرایط د طالبانو دپاره وضع شي، هغه چې د بایدن په اداره کې نه و.
خو طالبان د امریکا مرستې نه مني. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال الحمدلله فطرت د ټرمپ تر دغو څرګندونو وروسته په خپل ایکس حساب لیکلي حقیقت دا ده چې امریکا اسلامي امارت ته نه یوازې دا چې یو روپۍ هم نه دا ورکړي، بلکې د افغانستان د خلکو میلیارډونه ډالرې غصب او کنګل کړي دي. احسان لاریو زای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 پیټا چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. یو نوی څېړنه ښیي چې په غزه کې د حماس وسلوالو سره د اسرایلو په جګړه کې د مرګ ژوبل شمیره د رسمي شمیرو په پرتله ډیره لوړه ده. د امریکا غږ خبریال هنری ریجول لندن راپور را لېږلی دی چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
په غزه کې د جګړې لامل د 2200 نه زیات کسان مړه شوي دي. د ویتبی مجلې د لانسټ یو نوې سرنه وايي چې د حماس د کنټرول لاندې د روغتیا وزارت د 2023 کال د اکتوبر د 8 او د 2023 کال د جون د 13 ترمنځ د مړو شمیر د 3000 نه کم رپورت کړی دی. د رپورت یو لیکواله زینا جمال الدین وايي
په حقیقت کې د مرګونو شمیر ښایي لوړ وي که چیرې موږ د روغتیایي پاملرنې ته د نه لاسرسۍ مسله د زړه حملې او ځینې نور اړخونه هم شامل کړو، لکه ساري ناروغۍ، د میندو پاملرنه او دا چې میندوارې مېرمنې د زیږون پر مهال سم روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی نه لري او داسې نور مسایل.
د لینسټ رپورټ وایي چې د مړو شوو کسانو 50% ښځې، ماشومان او زاړه خلک وو چې تقریبا د نورو اټکلونو سره سمون خوري. د وژل شوو کسانو په منځ کې د حماس جنګیالو شمیر نه دی په ګوته شوی. په لندن کې د اسرائیل سفارت په یو بیان کې امریکا غږ ته وویل چې هر هغه معلومات چې د غزې نه ترلاسه کیږي پر باور نشي کېدی. او نه هم تاسو د لانسټ مجلې د اسرائیل ضد تعصب تاریخ د پامه غورځولی شئ. امریکا غږ نشي کولای د ارقام تایید کړي ځکه چې اسرائیل خبریالانو ته غزې ته د تللو اجازه نه ورکوي. جمال الدین وایي چې سیرونکو درې مختلفې سرچینې یا لیستونه سره یو ځای کړل چې پکې د غزې د روغتیا وزارت د ثبت شوو مړینو آنلاین سروي ګانې او په ټولنیزو رسنیو کې د مړینو خبرونه شامل دي.
دا مهمه ده چې په هر لیست کې موږ تکرار ونه لرو. نو موږ نه غواړو چې د یو کس نوم څو ځله ولیکل شي. موږ ډېر پام کوو. بیا موږ ټول درې لیستونه سره یو ځای کوو.
هغه زیاتوي چې هم دا کړنلاره په نورو شخړو کې د مړینې د تخمینولو لپاره کارول شوې ده.
دا تخنیک په سودان او یمن کې کارول شوی دی. دا په کوسوو کې هم کارول شوی دی او د دې شواهدو څخه ځینې د عدالت نړیوال محکمې کې هم کارول شوی دی.
اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې خپل جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 د حماس د بریدوسته پیل کړه چې لامل یې د 200 ډیر کسانو وژل شول چې ډیری ملکی وګړو. متحده ایالاتو، برطانیې، اروپای ټولنې او نورو حماس ترګری سازمان په توګه نومول دي. دا و د هنری ریجول د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غاک.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ډنمارک نه د ګرینلاین سیمه د کنټرولولو لپاره د پوځي یا اقتصادي اقداماتو د نه ردولو وروسته د جمعې په ورځ روسیې هم ولیدي چې د ګرینلاین وضعیت له نږدې څاري. پام وکړئ تفصیل ته.
د گرینلند سیمه چې په اصل کې د ډنمارک هیواد ملکیت دی، د خپل جوړښت او ارزښت له کبله د نړۍ د سترو قوتونو د پاملرنې مرکز ګرځېدلی دی. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینا د آزاد نړۍ د ساتنې لپاره ضرور دی چې گرینلند له امریکا سره وي، او د دې لپاره کله نظامي او اقتصادي ځواک نه هم کار اخیستل لازم وي نو ډډه به ترې ونه کړي. د ټرمپ دې وینا ته روسیې شدید غبرګون ښودلی دی.
موږ مخ په بدلیدونکو وضعیت له نږدې نه څارو. د شمالي قطب سیمه زموږ د ملي او ستراتیژیکو ګټو یو سیمه ده. موږ په دې سیمه کې حضور لرو او خپل شتون ته دوام ورکوو.
د بهرنۍ اړیکو د شورا غړی لینا فاکس وایي اقلیمي بدلون د کښتیو د تګ راتګ او ارزښتمنو سرچینو ته د لاسرسي نوې لارې پرانیزي.
شمالي قطب زیاتېدونکې توګه د سترو ځواکونو د سیالۍ او دښمنۍ په سیمه بدلیږي، او متحده ایالات د دې لوبې بایللو ته اندېښمن دي. روسیا په دې سیمه کې د چین د ساحلي ګارډ سره همکاري کوي، او دا سیمه د سترو قوتونو د رقابت په ډګر بدلیدونکې ده.
بلخوا د ډنمارک هیواد وایي چې ګرینلند د خرڅلاو د پاره نه دی، خو د امریکا سره د پراخو همکاریو په لړ کې مشکل نه لري.
زه یو ولسمشر وینم چې سپینه ماڼۍ ته را روان دی او په شمالي قطب زیات تمرکز لري، او زه پوهېدلی شم چې هغه دا فکر لري. مونږ د ډنمارک او ناټو له اړخه هم په دې اړه یو دریځ لرو.
د نورو اروپایي هیوادونو مشرانو هم د ټرمپ د وروستیو څرګندونو سره مخالفت څرګند کړی دی.
دا د اروپایي اتحادیې لپاره د منلو وړ نه ده چې په نړۍ کې کوم هیواد هر څوک چې وي او اجازه راکړي چې لمړی له روسیې څخه پیل کړم چې د خپل حاکمیت سرحدونه وټاکي. د نن نفوذ وړ سرحدونو ته د درناوي اصول په هر هیواد کې پلي کیږي، پرته له دې چې هغه زموږ په ختیځ یا لویدیځ کې موقعیت ولري.
په همدې حال کې د گرینلند حکومت د بشپړې خپلواکۍ لپاره د ټول پښتنې غوښتنه کړې، او ویلي دي چې یوازې خلک کولای شي د گرینلند د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرګندوي او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته د آشنا رادیو نه ادامه ورکو. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د کلورادو ایالت د ارورا سیمې د کډوالو جرمونه د یوې بیلګې په توګه یاد کړ، او ژمنه یې وکړه چې دا ستونزه به د کډوالو د ډله ایزو ایستلو له لارې حل کړي. د کلورادو والی وایي چې هغه د مجرمینو د بیرته شړلو لپاره د فدرالي مرستې هرکلی کوي، خو د مهاجرینو د شړلو لپاره به د پراخو پلانونو مخالفت وکړي. د امریکا غا خبریالې شیلی شنلدر راپور را لیږلی دی چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
د کالورادو په ارورا سیمه کې نږدې 60% خلک کډوال دي، او د دینور په دې کارګوټي کې ځایي مشران وایي چې د دوی د کاري اخلاقو او کلتوري تنوع هرکلی کوي. او د اګست په میاشت کې د ارورا څخه د ویډیو د تیر کال د ولسمشریزو سیالیو پر مهال دغه ښار ته د ټول هیواد پام را مات کړ. ویډیو کې ښکاري چې وسلوال ارزان بایو اپارتمانونو ته دننه کیږي، اکثره بې اسناده کډوال ښودل شوي، او په ځینو یې د وینزویلا د زندان له یو باند سره د اړیکو شک کیږي. دغه وخت د ولسمشری کاندید ډونالد ټرمپ د ویډیو ته په غبرګون کې د ټاکنو لورځي څخه څه کم یو میاشت مخکې ارورا ته ولاړ، او د ارورا عملیاتو په نوم یې د شړلو د یو ستر پلان د پاره ملاتړي راټول کړل.
زه به ارورا او هر هغه ښار چې اشغال یا تسلیم شوی وي وژغورم، او موږ به دا ظالم او خونخوار مجرمین بندیان کړو یا به یې له خپل هیواد څخه وباسو، او زموږ دا کار به ډیر اغیزمن وي.
د امریکا د مهاجرت ادارې په دسمبر کې په ورته اپارتمان ودانۍ کې په یو کور باندې د یرغل او د یرغمل نیونې پیښې وروسته چې په ویډیو کې ښودل کیږي شپاړس غیر قانوني وینزویلیایي کډوال ونیول چې ورباندې د ترین دی ارګوا په نوم باند سره د اړیکو شک کېدو. سره له دې د ارورا ښاروال او د پولیسو مشر ټینګار کوي چې دلته جرمي ډلې د کډوالو یوه کوچنۍ برخه جوړوي.
زه خپل سپی دی اپارتمانونو ته نږدې ګرځوم. څنګه چې پوهېږئ دوی امنیتي سپی نه دي، د دیرشو پونډلو په وزن کوچنی سپی دی.
د ټولنې فعال لامین کین وایي چې د کډوالو په اړه ویره د هر چا ژوند ستونزمن کوي.
کله چې زه هڅه کوم چې یوې کډوالو کورنۍ ته تشریح کړم چې ماشوم دې لا هم ښوونځي ته تللی شي او کولی شي د خپلې سیمې کلیسا ته ولاړ شي، خو دوی داسې فکر کوي که کلیسا ته ولاړ شي نو ښایي د ستونزې سره به مخ شي، یا که ماشوم یې ښوونځي ته ولاړ شي ښایي کومه ستونزه پېښ شي او د خپل ماشوم نه جلا شي.
ټرمپ ارورا کې خپل ملاتړو ته ویل چې دا کډوال د نړۍ تر ټولو بد خلک دي.
دوی د زندانونو څخه دلته راغلي. فکر وکړئ، د درېمې نړۍ زندانونه، دوی له زندانونو او بندیخانو او له رواني مرکزونو څخه دلته راغلي دي.
ټرمپ زیاته کړه چې د کډوالو بندونو ارورا سیمه اشغال کړې او د ټرمپ په وینا د کالورادو والی پرې هیڅ خبر نه دی. او د ټرمپ د ارورا د عملیاتو په اړه د کالورادو والی جیرد پولیس سی این این ته داسې وویل:
آیا موږ د خپلو ټولنو د خوندي ساتلو او د کډوالو او امریکایانو دواړو چې جرم یې کړی دی د تعقیبولو لپاره نور فدرالي مرستې غواړو؟ بالکل یې غواړو، خو کله چې د خلکو خبره راځي چې سخت کار کوي او زموږ د اقتصاد یوه مهمه برخه ده، که هغه د کرنې سکتور وي، ساختماني سکتور، موږ غواړو چې د خپل اقتصاد او سوکالۍ د خوندیتوب لپاره په خپلو قانوني لارو چارو کې هر هغه څه وکړو چې په وس کې لرو.
د کالورادو والی وایي چې هغه هیله لري چې د ټرمپ له راتلونکي ادارې سره کار وکړي څو د کډوالو په شمول د کالورادو د ټولو اوسیدونکو سره مرسته وکړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
آشنا رادیو نه رپورټونه ته ادامه ورکوو. افغان سندرغاړی یاسین منصوري وایي موسیقي د ژوند یوه نه بېلیدونکې برخه ده او ولسونه خپلو کې سره نږدې کوي. په لندن کې زمون خبریال قاسم خان مندوخیل د یاسین منصوري په اړه رپورټ چمتو کړی.
افغان سندرغاړي یاسین منصوري په کابل کې زوکړی د بیلاروس په مینس کې یو موبایل انجینرینګ کړی دی، اوس په لندن کې کورونه رغوي، خو له موسیقي سره د مینې او لیوالتیا چاپ یې د خپل کور له دغه وړي سټوډیو بیا تر ملمستونه لورای څرګندېږي.
په 5X سبادورم کې البته به کمپیوټر واسلس وازیجه ار ریتم کې دارم پلیش میکنم و با نواختنش شونم، اگر هر رالی موسیقی میخواییم داشت اضافه میکنم، کم میکنم، یا مثلا اشتباه میشه از پیشم غلط مینوازم پس از اثر، این امکاناتش زیاد میسازم. خب دوست عزیز، ما چند روز پیشتر ایدیت کردیم آهنگ آله، فعلا در یک پروگرام مندازیمش که تمام این چیزایش منظم بسازیم و یکی پشت دیگه به صاحب مسلسل بین به او خاطر ما چیز را کیدت کردیم فعلا سرش کار میکنیم.
یاسین منصوری خپل سندری زیون لامینس که پایل کردی او د خپل سندرو د ایډیټولو لپاره یې د لندن په خپل کور کې یو وړه سټوډیو هم جوړ کړی ده. د سندرغاړي یاسین منصوري په اند که یو سندرغاړي خپل ځاني استودیو ولري نو نه یوازې وخت سپمیږي بلکې لخپل خوشي سره سم سندری پکې ایډیټولای شي.
مثلا تابلا او هارمونیا او مثلا ساکسافون او شینوکاس بالانس شون. نو بالانس به خاطر ازی شون کې یکیش بلند می باشه، یکیش پخش می باشه. وخت کې شنونده مشنوه گوشش اذیت نشوه. و بو کیف کنه از اون موسیقی. به خاطر بسیار مهم است که استودیو آدم از خود داشته باشه، به دل خود همه کارهای خود پیش ببره.
یاسین منصوری په بهرنی نړۍ کې د افغان موسیقي و ودی او پرمختګ ته خوشبيني وښودله او په وینا یې چې هیڅوک سندره نسی غلې کولای.
البته ای خو بسیار جای تاسف است که موسیقی را در افغانستان بد میبینن، شرایط فعلی امو رقم ایجاب میکنه، ولی موسیقی به هیچ وجه از بین نمیره، به خاطر که چیزی است که در رگ رگ وجود هر انسان، هر پرنده، هر موجود است و ای را بخواین نخواین ای رشد میکنه. و خوشبختانه در خارج از افغانستان همه مردم واقعا موسیقیشان بسیار زیبا شده، بسیار عالی، حالات موسیقی بسیار خوب.
سندرغاړی یاسین منصوری په بریتانیا کې د افغانانو په خوشوي لکه کوژدنو ودونو نوې کال او وخترونو کې په خپل سندرو سره محفلونو ته لا خوشي بخشي. قسم خان مندوخی، امریکا جغ، لندن.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. افغانان د لرغونی زمانه د کلتوري ارزښتونو، موسیقي، نڅا، سپورت، رسامي، شاعري، مجسمه سازي، سنگار او زیوراتو جوړولو سره ژور دودیز تړاو لري. یو شمیر افغان زلمیانو او پیغلو د کالیفورنیا په یو پانتون کې د اتن نڅا روزنیز پروګرام پیل کړی. برېښنا تحریکی پاړه رپورت لري.
اتن په ځانګړي توګه ملي اتن له ډیرو لرغونو زمانو څخه را په دی خوا په افغانستان کې رواج لري. اتن د افغانانو د ملي کلتور یو غوره ښکلی دود او په زړه پورې فرهنګي نڅا ده. اتن د افغانانو په منځ کې د یووالي، ویاړ او قوت نه هم بلل کیږي.
دلته د کالیفورنیا ایالت په فولرتن پوهنتون کې یو شمېر افغان ځوانان او پیغلې راټول شوي دي چې اتن زده کړي.
د ځوانانو دا ګرمه مینه د دې لامل کیږي چې اتن نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د افغاني کلتور د استازیتوب یو پزړه پوري برخه او خپل هنري بڼه شي. د ځوانانو او پیغلې د کلتوري ټولنو او د اتنونو د ځانګړو پروګرامونو لاله څخه هڅه کوي چې د دې ملي هنر پالنه او ویاړ ژوندۍ وساتي. په امریکا کې افغان ځوانان او پیغلې د اتنستان تر نامه لاندې دغه ټولنه جوړه کړې ده او تر دې دمه پورې د امریکې په مختلفو ایالتونو کې دغه سه هنري کورسونه دایر کړي دي.
موږ امریکایي افغان ځوانان او پیغلې دلته په امریکا کې غواړو چې د خپل افغاني کلتور یو برخه زده کړو. هغه په دې معنی موږ هڅه کوو چې دلته خپل افغاني اتن یاد کړو.
ما د مکتب ما کالیفورنیا سټیټ یونیورسټي فورتن استم او ما دوم برا اتن یاد گرفتن اکاد اتنستان بسیار خوش هستم که باشم
اینجا. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په موسیقي او نڅا باندې د طالبانو لخوا بندیزونه لګول شوي دي، خو دا ځوانان غواړي چې نور ځوانان او پیغلې هم خپله دودیزه موسیقي او نڅاګانې زده کړي.
چې افغانستان کې خلک اجازه نه لري چې سندری وکی، اتن وکی، میوزیکی وکی، دغه لپاره مو کوشش وکړو خارج کې چې مو خپل افغان کلتور باید کلاک وساتو.
یو شمیر هغه افغانان چې افغانستان څخه بهر ژوند کوي ډیر زیات هڅه کوي چې خپل کلتوري رسمونه، دودونه او عنعنات ژوندۍ وساتي. د دوی دغه هڅه نه یوازې د خپل کلتور او ملي هویت د ساتلو لپاره ښه وړین دي، بلکې د خپل راتلونکو نسلونو د پیژندګلوۍ لپاره هم غوره وسیله ده. برېښنا تحریک د امریکا غږ، کالیفورنیا.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مالشي.